ولې كده ماليه دکانو ته بيخي ولې دي وروره پر تاسو دکان چاغان نه د ډیرو په دکان نه هم ډیره سودا کېږي د پر وای نه میشي د کال 3000 افغانۍ 3000 افغانۍ لور په چارواکو څخه هیله ده چې دغه مالیه ته کم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر روز محمد یم وایم سی دغه انجینران سی دی د پکتیکا لکرو ولسوالی کی روز محمد یا کارت نه در سوالی ډیر خلګ تن مای ډیر ډیر ورک و چا سر واشتي لري بیخی ډیر ورک عمر خلګ دغه پی کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرو کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي نو خو طالبان دا پوښتنې نه ځین کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پوری ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسی ولادت د اوښتنه د چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دغه سره د مرستې کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه شې جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. ارام سی چې دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي دا پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته دا زموږ سره نشنی شناخته دی قدرت په نامه دی ډېر بدره زموږ پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس داړی ورکوي یا نه نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کوي ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو وریدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په موري خبره کړې وه افغانستان کې دی برستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم حکومت موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي. افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغو کسان دي. لړز په خپل گاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګور مې چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نغدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. سپي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې زما درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات و طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانان زورواکي چې واک کېښوده او ځان ته پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واک د هغو خوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
وزاکرم دی دا مرستې دلته ویشل کېږي دا پر خوار غریب نه ځي دا ګرده ملکان نه کشي خپل ځانو ته صحابي قمندانان لاس ته شي فلري دا په سمه توګه وویشل کېږي د هلمند ولایت مرکز څخه اړیکې نیولی. السلام علیکم.
بله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو زموږ ډېر خوشحاله یو اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده سروې ده سروې ده نن د ولو دپاره نفر تاکل کیږي سوا د استنادي دیوالو د پاره نفر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګن ګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سټي ویاله در جوړو استنادي دیوالو نه جوړو کارتون را واخی لا تری باندې و کی بیا یو 15 جن کارت کی وای دا بالا نه ورکو انور در واخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم ز جمعه خان رحمانی د بادغیست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریه مورور موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 11000 نفر نفوس دي ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سره حد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخېدي د سیاسي ولا چې خلک د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار موږ دي سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی د سړک دا وسن سړک موږ داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د کلاس نه ولایت ته رسیدا سره مثلا کزمره د طالبان اسلامي مرکز خو د غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه په ملرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم موږ ورزمره د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نیو سړک لري سلامونه وایي ډیر مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو اعتمادو کنه غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم پیغام دې دا چې دا د موږ ماشونه دي په کال کې یو ځل راکې را دي کال کې زموږ ورځو کې او خو څو ځله راکې دي چې موږ ډېر تکلیفې وګاو موږ نه کرایې مسره کې راځي او دوه هم اکثر مې وینو خو یو لاس ستګې نه لري ډېر تکلیفې چې سیاست یې کولی موږ تکلیفې نو دا ماشونه کوم ته کال کې یو ځل یو راکې نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام هغه سره نه درانه ته دا چې دې بشر دوست دې زه خپل ناروغ یم او زه یې ناروغ ده زه یې اړو کې کاغو واګې دي ته علاج مو وسنسته په ما سره ده نن کوم کو کې زما د ټلیفون نمبر ده 0 شپږاتیا یو یا وسو پنګو 0 شپږاتیا یو یا وسو پنګو هله کوم دا په یوه څو څو ځله نشر کړی
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و دې اخدلاسه وړو ماشومان مړ شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند کوي نو اخریه بنسټونه باید د سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نشي او ژوند په خطر کې مختب وي او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره ډېر اړینه ده چې ماشومان سره په داسې ژمي کې مرسته وشي ترڅو دې راتلونکي په تعلیم او په سیوات کې ژوند مختب دي زمالک اکبر پال مدني د افغانستان دی ولس خدمتګار
ما دا زدي رډي څخه دا خوښ دي چې زما پیغام تر مسلمان پر ورسېږي نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلی ده دې میاشتې کېږي چې امبار وړي د تلې پرتې دي په ولسوالۍ کې نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې ته راووتل نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي نو سلین صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډ پټون لارې چې خلاصې بډوکی ته سره پول لري او ویوالاره د اریوب زازې ولسوالۍ شګه د ګوي سپین شګې سره پول لري نو د خدای ډنډ پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړی حالت تیریږي هغه ډیر کم دی نو د امارت اسلامي مسولین نه مخته ده ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزور دی نو که چې د پلوړه کاشه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب زازای ولسوالۍ بوند رحم امدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډ پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ما شمان با پدیر ازاد سره رابطه مات بکی
بله د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ خمیاړي کنی ولیده نوم احمد دی او غشتنه می داده د ازادي رادیو سره موږ ډیر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان هم د پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د لپاره نه پرتا کړ کې سوا د استنادي دی ولو د لپاره نه پر دا کې تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کېږي کومکونه دی او پکې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاترې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متخایل دګروالیم نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماشه نه درکړه موږ د زخته ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برف ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې د دموګه د تقاوت ماش نه کوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو څپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لندو څپو 19 21 او 25 کې مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستۍ میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړو موندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه همدغه ملکونه نام غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندارد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسپا نه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفاهي ویل شوی دی او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مکلف دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه ووزي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې موږ متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېری کای ملکونه ورکي، یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دا دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دی نشه کوله چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لاړ سو زمونږ هویت مطرح کېږي او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی. دوی د جانی خطر که یعنیغ دا بل عاملی دی، ځکه چې پخوانه زمونږ تاسو امنیتي استرکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوه څه د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکړي او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکوه یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته وویشي. متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی رادیو تا د خپل سیمی حال ووایی. د واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستولی سی. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملم کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسې. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهېږي چې له کومه یې پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپله همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوې صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري مونږ ورته وایي او بخش همدا د مخ او ژبې د رایانې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک دې ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 99% مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کیدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي 60 کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپلو غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په 60 کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر مراجعه کوي کلینیکونو ته او د غاښونو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو؟ او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې او چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، کله ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني؟
غاښونه همه عضوه یا مهمه عضوه په خوله کې ده چې د ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظه استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسه ور نکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې ماشومان کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومان غاخونه د شیدو غاخونه چې دي د غوي تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیرش عدد تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه آخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه دیرش تعدادي اوسېږي. د شیدو غاخونه چې دي هغه شیري غاخونه دي د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ یې خراب شي یا په درد شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله مونږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخیژي ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره او همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیې فیل دغو هم متاثره کېږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي ځکه د د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخې له دې چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوي دي.
بل نو صد دغه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوي لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیمپیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثران یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته که دا لرې شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیژي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنی د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویشتل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا نو دا درملنې هم د نننه په افغانستان کې ترسره کیږي. حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلونکي سیمپیج ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډیر زیات ده هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپل تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله دا ډېره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا خو ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان. کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت تلای نو غلای شه داسې ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی ده چې دا اکثرا لاتل څخه واخله تر 15 تر 20 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لاتل سکلینې خروج د صورت نیسی دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا مچورتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کېږي نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم یو ورته د عقل دندان جوړ ته یې د عقل غاخ په دې خاطر باندې ده د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي راخونه غټانو یا ملویانو راخونه تعداد په 2 رسیږي او دې کې د غسلور عقلي راخونه چې دوا پلان دي جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې له اخره اکثرا اډوکې یالته د جامې سپور حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جرایان کله کله لستونز سره مخ کېږي ځکه چې یالته په جامې کې امپاکټ وسیږي یا مخفي وسیږي په جوړولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې دا ټول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي یو کله کدا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظم اوسیږي یا خپل په عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا د سورتیکل یا افقي توګه اوسیږي نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي
ډیزل په اروپا کې باس زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاښ دی مونږ وایم نو هغه اخري راښت چې دا په ژوند کې په ژوند کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټه اسیاب غوښنه لري اسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده دغه دوه غټه اسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولات زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غوښنه د بورس هم چې کوو بورس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې بورس اخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دې شي ډیر نو وخت راوځي اته سکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نظر د اکثرا خرابېږي لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریشي ته راوچي دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسي ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي کانالونه هم ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې د عصب سیبان د غرب کې مو دلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ورکوې چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې
بله ډاکټر صاحب مات تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وایي چې درملنې وقایه مهمه ده په افغانستان کې په لور پروت سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېر پاملرنه کول نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډېر استفاده کوي مسواک نه استفاده کوي د ریخي د ونې د ریخي څخه زه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې کوم یو ډېر ماسر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرېمینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرېمینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده
تاسو اشاره وکړه ډېر مهمه سوال هم ده دغه اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی دو خلی دا دیر زیاد ضروری مهم خبره ده خو غاخونه کله چې دا پاک نشی غاخونه حفظ سای مراد نشی غاخونه تخریبیگی لمنزی توریگی چنجای وحی بیا ورست دا میکروبونه دا غاخ دننه مغز پل بورت منگوائی و مغز دا غاخ دا نکیگی او بیا داسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیگی اپسیگانی و چرکونه پا مخکی را پیدا کیگی حتی له یو وړوکی درس څخه واخله د ډیر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیان زیاتې رامنځته شي د خولي سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولي د کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بل ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي نو حفظ الصحه یا بهداشت د خولي چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولي نوري صاحب دا درې پایې لري یو پایه چې ده هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پرسه لوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې ده ډېر ضروري چې ده هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې ده دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو ده کمیږي یا قطع کیږي کله چې ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي اوبه اخیستل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي او له ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډېر ضروري ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلوري ساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده ځکه چې د منځ د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا او بله چې ده استفاده د دهنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د وایانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي هم د خوشبوي د خولې لپاره او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لری شي او پاک شي. نو دغه درې پرې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي. په افغانستان کې یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي پاکې نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي او دا هم یوه ناروغي ده. دغو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ څه ورته وایئ چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې د کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم د محمد پښتنه نه لري صاحب خپل مال او دور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجین چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریانې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کېږي غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله ده د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي دا 10% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړل چې عوامل ډیر دي. کاوی کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو د خانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومان کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه کم چې دا یا شخص چې دا د غوته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې دا سخت چیان ژوویده هم ناپسند عادتونه کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان د غاښونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم عام تغییر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغییر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پې وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې دا غټ مرست کیده چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض درمنل لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بله مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي خپل اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړ شي د غاښ لقی را پیدا کی داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولۍ کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیژي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصیه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د دې غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي حفظ الصحې ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب دې ښه کې ته اشاره وکړه کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ما غلاره مختلا شي او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک یې نشته بیا راپیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځلې ته یې ورسوي څلور ځلې ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجین په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نه شي او ناروغۍ زیاتې نه شي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر ستوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان. 我将来